قبله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداري امیر مولوي محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکې چې په هغه کې د چرګان لپاره تویر لپاره دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم مترکمه خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکه د فابریکو سره نظارت کوو او د پروتینو اندازه ګورو که هغه د چرګان لپاره وي که د کوچنیو یا غټ حیواناتو لپاره وي خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداري د ودې لپاره مهمې بولي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا.
دروشات ننګیال تلینش. په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه، سیلابو وړی یم.
د داستانونو لږ پړونکې عزت الله پیشان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لاندې کیسه.
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم سیخ درمل ترستونی تیر کړي. هیڅ شي ته مې ځنه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غشتنې خبرو.
د دوغو کانو پر ایستل کې چې زموږ سره دی مرسته وکړي، الته چې دا د غره د بري راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې ونې په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1999 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین ځینو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، ځینو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د توري له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمیر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مری نن شپږش کاله پخوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي وو: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زموږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مگر وران نه شو، دا اسمان په سر کې وو اوس تومان نه شو، دا مجد څه د بیړی شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چیرته نوه په طوفان نه شو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپله ځمکه سریخ کا حسک به یوې سر، د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شفاګر، درمله تور ورلېږي د سپوږمۍ په خوله به یاد کا، د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شفاګر.
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو، خو څه وکړم زما پرستان شوداګر، ته وغږېدې ما مې عقلي خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اساق ننګیال پر غزل ترخی شعرونه وویل:
مین د یو له مینې پښیمان نه شو داغر، لغېږې د معشوق وطن روان نه شو داغر، جیب جیب هر ګړنګ دی ډک له مینې د مولا، چې تش له ازانګونه د ازان نه شو داغر. گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے، خالی د روح لیل یا قربان نشدا غر.
همدا چی په ذهنونو کې مشر دے او جګړه دا پیړی وشو چې شار دے او ودان نشدا غر. د خپل سپیره تقدیر په سرو غرمو کې لولپیو، زموږ د جلوهلیو سایبان نشدا غر.
پر لزګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اساق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنګې وه:
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلي سره به راشي، د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشي، د تورو سپینو ورو له شرنګي سره به راشي، د شل بارانی اوښکو ته ګریوان نشو دا غر، چې ما یې د ډبرو په زنګون ایښی و سر، د مور غوندې له ما سره ستومان نشو دا غر.
یار محمد پردیس د اساق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو:
مات دین کار تا تا دو خبر نجستا، تا تا دراتلو مات دتلو خبر نجستا، خوب ماڑی دوا دو پیارا تودان کڑے، ماتل درو جنو دگلو خبر نتیزدا.
اساق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 ویل مریض کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
در وشات ننګال ارواد شادشي لنن شپږ بشکال مخکې چې اسحاق ننګال وفات شو د څلور شیری ټولګي چاپ شوی وي. ډالۍ، سپیرډا ګونه او غوړېدلې پسخلۍ، هغه شیبي، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدل شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري، خو سم د سید پیاوړی شاعر امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړی یم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړی یم، تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړی یم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیری تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیری تیرې. ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شمه. یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړی یم، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړی یم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړی یم. نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړی یم.
لاخلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا ارڅ چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیز منصپانگا دا چی زم پا چوکاتونو کی زیکی، او اغا اغا چی دی چی دا شاعر ذهن لطبیعت را اخلی بیا په ذهنی او نفسي تجربه تر سره کوي، هغه نو ورسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطی مو کار لکم ته دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګري ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلی یم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنزونو او ورونو څلور رزنی لوبو، شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهیږي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنې لري. دوی وايي مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویل شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي، خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې دا سپنځونه وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کا او تاریخ مخکې تاسو ولوس
بالکل دا ناول چې و د کل چې د په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصول هم د انګلیسي ادبیاتو دا ناول زما د ریسرچ او تیرینی په پونتون کې یو پروژه و ما چې کله دا ولوستې او زه مجبورم چې دروستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلې وای او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسانو چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلود او کافی اکاډمیک بیکګراوند درلود نو هغه ته باید ما د سې وشي لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځیدلې وای لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه په اصلاح سره کور نه کار و زه ټولنی ته څنګه کولای سم په دغه برخه کې یو څو وړاندې کوم خپل ادبیات کولای سم چې څو وړاندې کوم نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژبړم او چاپ کړم
د دې ناول ژوند به تاسو آسانه بچو ورلمه خمو کار پی کړی و په دې شک نشته تاسو چې نه نور کیسې هم ژوندلې دي د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي هغه هم څنګه انتخاب کړی یعنی د ژوند لپاره ولې وړو بللې
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نغواړي چې ولولي یا سویای عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصلاح سره کومېدی او تنزیه کیسې ورته راوښ باړم او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ته نه ولته دا کیسه ډیره مشهوره شوه او ما سره چې په ټولنې کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي او خوشول به نو زه پوس ولرم چې دا دغه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستاني تنزیه ادبیات ولولې په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډېری ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کې دایسه موږ په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي زما هدف دا مو چې کېدای شي
ټولنې ته پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستونکو وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کېدای شي دا یو پیلامه چې موږ په ټولنې کې ځینی نوی لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کو چې دا غسه لیکنم
کې دا لیکنه هم کړې د اجنسین کیسمو لکه موږ به ترجمه کړو
اجنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اجنسین کومې کیسې لوستي دي عادتا یو ډول عامیانه شپه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د عزیز نسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شپه باندې ترجمه شوی دی عامیانه شپه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راځباړي اخه خواندې و زی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سویده او زخپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ سولم دی دې هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبر و باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې مازی انتر ازي دا ډیر کلونه مخکې او دا وخت د مکتب روستیو راکې ومه سیمفونی کې ومه نو په دا باندې ما سره نه خلاص دي اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنی ورکې دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدیله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدیلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپو یې دلې دي
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې سپاتن دې ترجمه کړې
ما تر ډیره پوری د اوس روسي دغه چې ما کیسه وژباله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه په سلا سره نو مونه یس ما ځین ته وته لخوا ما د
کوول چې انګلیسي مشواړل
او چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زنه زبدن هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مخوش سو مثلا د ټولګي څخه د ټولګي څخه به زبل پښتو ټولګه جوړوم په
یعنی په خپل ځوق باندې قصې
انتخاب او مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
په پیژند څه د دې کیسو انتخاب کله نا کله کې دې چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداغه سي تصر مخه مخشوي
دا جباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړه ته چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته ویل چې زه انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکل یغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان دغه فیصله سره دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولې اغه بچوند په پوی خو به سی خو چوند خوان به ورکې څنګه به پدې سکه ځان وویني نو اکثره وخت د یا ستون سره زده مخسوې ما په دا خطر باندې ز ډیر زړه نه شکوم چې هر شکه سچ هغه په انګلیسي کې شکه سې یا لیک سې اغه ز د خپل ټولین د پال انتخاب کوم دا معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار څه د ځان سره لکه د وبو د جریان سره د سندې چې د وبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې د ولستون کې هغه نه خړوبوي سیدی علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موج باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو
د عبدل خطر ډیر حرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي په ځان سره منم کورو ده دا سجیت اړوي مچلې پرې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لاندې کیسه لرو د به وخت په نوم د فیصل ځلاند لاندې کیسه د دوی په شخ
دا خلې خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خو نیمایي می هم نه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو داسي وی د باندې چوترې ته راوتلیم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ور نږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی، مستی یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کشنه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی، تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژیړوالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژیړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کله یوې او کله بلې خوا ته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی، خو هېڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی، خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته ژیر شوی. کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم، هلته غنم لا شنه ولاړ وو. یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی، دې غنم ښایي مرض کړی وي. کنی ولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو؟ شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري. دته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ راوکړ، دننه راځه، که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپین ګیری شي. سر مې هماغسې درد شو، بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژیړ زبیښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم، خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي. که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه، ورور مې بیا غږ راوکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی، لمر و.
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په وروستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنی لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشهیي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهور تسبیح شاه مقصودی تسبیح دی چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګرانبیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړېږي. دوی وای چارواکی دی د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوی دی ورته برابر کړي. شایوا اسانتیا داوی چې له سوریا عربستان څخه دراستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وز شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړ شوی تسبیح تر ډیره ایران ته سی او بیا له هغه ځای نورو اسلامي هیوادونو ته صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر اوسیدونکو ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خونه دا دی ډیر دایو سره دی مختلف دایونه جوړ کړي چې مقصد د بامیانو د خواصوم راځي د کلا ته خواصوم په خوا راتللی اوس نه ملمي شاغل از مشتش د وطن د شاغل د ورو سره دی د کابل څخه عموماً لینې په خوانو باندې پیله کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه اوس د جملا سر کې صدر ته خلکو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله دیر دا یو سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیرې کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپات دي او دوی وايي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وايي د ډبرو تسبیح چې ډیره مشهور دي له افغانستان څخه ایران سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو کم سی بي دي
بازار خو نه لاس دی ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دی واجوره نه پر وکړ نه لريږي ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ سي هم او په دې کارو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پردان زور چری او په دې خو نه بیا ما کور او گزاره پکې.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودی لپاره نوري اسانتیابي هم ورته برابر کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوي.
د دوغو قانون پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکي دغه پروژې او مختصلولو کې د مصر مرسته وکي د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
موږ خپل وطن د بری زمر د ډیر کې متیم دي موږ د خلک شرو زپر پیدا کولای شي صرف حکومت موږ ساول د ګر سي د خلک ګر د غریب دي د پیسو د دې وطن زمر ته پاول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس د ځای سبا ونه دي موږ بار در بدري بلا چورو ری داس ځای جوړ شي 1500 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښ لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدی راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی وی
یاله نس کوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑو ما تقدیر زولن دی دی جانا تر کو چھوڑ ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے 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 نسکو روں دے تش وما خود نا پیالے نسکو روں دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل ہم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشوما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشوما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوما خود نا پیالے نہ سکور وم تشو وم خود نہ تشو وم تشو 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 وم تشو وم خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکور ہم دے تشو میں خود نہ پیالے نسکور ہم دے تشو میں خود نہ
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420 22 11 24 601. شمیره بیا تکراروم 00040 دوویشت یوولس سلرویشت شپرسو یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.